تشكر.
سلامونه وخت په افغانستان کې د ماخستن 9 بجې شوې. تاسو مو غږ د ازادي رادیو نه اورئ. په مو کې د دې سات خبرونه ده. په پاکستان کې د یو خبريال مدافع وکیل وایي دغه خبريال چې څو ورځې مخکې د تروریزم ضد قانون له مخې نیول شوی وو بیرته په ضمانت خوشي شوی دی. دغه خبريال د پخواني صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو د ادعاو په باب څېړنه کوله. روانونه په اسلام آباد کې څه باندې 10,000 کسانو لاریون وکړ او پر عمومي غونډو یې لګول شویو محدودیتونو سرغړونه وکړه چې وروسته د امنیتي ځواکونو له فشارونو سره مخامخ شول. له ایران او پاکستان افغانستان ته د 143 کورنیو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی. بختر خبری اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړ چې پرون د تورخم له لارې 40 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 40 کورنۍ، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 15 او د هرات د اسلام کلا له لارې 40 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. بدخشان کې د سړې هوا له کبله 3 ماشومان مړه شوي دي. د افغانستان کورنۍ یو رسنیو د بدخشان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست د اطلاعاتو عامر حکمت الله محمدي په حواله راپور ورکړی چې دغه ماشومان چې عمرونه یې د 9 او 12 کلونو ترمنځ دي د راغستان ولسوالۍ په نوابات ساحه کې تیر ماښام مړه شوي دي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر په ترکیه کې لمیشتو افغان او سوداګر غوښتنه کړې چې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. ملي رادیو تلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون یې راپور ورکړی چې نور الدین عزیزي دا غوښتنه ترکیه ته د خپل سفر پر مهال په دغه هیواد کې لمیشتو افغان او سوداګرو سره د کتنې پر مهال کړې ده. د افغان استریمیاشت ټولنې چې د طالبانو په کنټرول کې ده له چین د بیړنیو او اړینو مرستو غوښتنه وکړه. دغه ټولنې پرون پر خپل ایکسپانه لیکلي چې د افغان استریمیاشت ټولنې لپاره د طالبانو مشر شهاب الدین دلاور او ورسره پلاوی چین ته د سفر پر مهال د چین له چارواکو د دغو مرستو غوښتنه وکړه. د خیبر پښتونخوا په کور مکه د شویګان او سنیانو لوربند وروسته د دواړو خو ترمنځ د تازه شخړو لکبل د 1,900 کسانو د وجل کېدو خبر ورکړل شوی دی. په کور مکه و چارواکي چې وی نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي رادیو ته وویل. په دغه فرقي جنگ کې چې د نوومبر په 28 راهیسې په شخړو کې وجل شوی کسانو شمیر 1,320 تنو ته رسیدلی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر تایوان د جنگی جیټ الوتکو او رادارو د سکاو د پرزو دغه راز د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي. په داسې حال کې چې افراطي وسلوال او د ترکیې له ملاتړه برخمن متحدان پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل. ترکیې پرون جمعه د سوریې پر بل ښار ادلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په ادلب ښار کې د سوریې او روسیې جنگي جیټ الوتکې هم په پرلپسې ډول هوایي حملې کوي. د اسرائیل پوځ وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حملې کړې دي. د پوځ په وینا دغه حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو تر کشف وروسته کړي او دغه فعالیتونو هغه وربند ته خطر پېښ کړی چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی. د اسرائیل د پوځ په اعلامیه کې د 4 بیلابیلو حملو خبر ورکړل شوی دی چې په یوه حمله کې د اسرائیل هوایي ځواکونو د لبنان په جنوب کې د حزب الله تاسیسات په نښه کړل. د پوځ په وینا په بل حمله کې هوایي ځواکونو د لبنان بل ودانۍ په توغند وویشتله. د لبنان روغتیا وزارت په یو اعلامیه کې ویلي په یوه حمله کې چې پر یوه موټر شوی دی یوه وکلن ماشوم په ګډون 3 کسان نور ټپیان شوی دي. او په یوګنډا کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې د مړو شمیر پرون جمعه 40 تنو ته ورسېده. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلیو کې د ځمکې خویدنې په پیښه کې د مړو شمیر 40 تنو ته زیات شوی دی. د 900 کسانو مړی راایستل شوی او بل تن په روغتون کې سا ورکړه. قدر مناوریدون کو دی خبری طول گیتم و زه فرشته سحاک هر کلی کمو. د راپورونو په لړ کې ورا سره واورې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادا کړی چې د اسلام آباد په وروستیو اعتراضونو کې ګڼ شمیر افغانان نیول شوي دي. او همدارس د ګارډین رسپانې په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوي دي په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تیری د تجربه کېدو ادعاوې شوې دي. د دې ترڅنګ بل راپور هم شته چې د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی د افغانستان د ښځو د ناوړه وضعیت په هکله غواړي محکمه دایره کړي، او په دې اړوند افغان ښځې او نجونې هم خپل حالات او خپل غږ پورته کوي. یو داسې وایي
هغه حقونه چې د افغاني خويندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي.
د دې ترڅنګ د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. راسره اوسئ.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د جرمونو نړیوالې محکمې د هغې قضیې هرکلی کړی چې د افغان ښځو له حقونو څخه د سرغړونې په تړاو دغه محکمې ته راجع شوي دي. دوه ورځې وړاندې شپږو هیوادونو دغه محکمې ته د جنسیت پر بنسټ د افغان ښځو او نجونو له حقونو نه د طالبانو د سرغړونو پر ضد شکایت ثبت کړی. افغان ښځې او نجونې بیا وایي چې دا اقدام د دوی د وضعیت پر بدلون اغیز لري. نور حال د فیروزې عزیزي په راپور کې.
د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی د شپږو حقوقو هیوادونو له اقدام هر کلی کړی چې دوی ته په افغانستان کې د بشري حقوقو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقوقو د طالبانو د حکومت د سرغړونو په اړه قضیه ثبت کړی ده. آی سی سی په دې اړه د جمعې په ورځ د نومبر په 29 په خپل ویب پاڼه په خبره کړې خبر پاڼه کې د دغه محکمې د څارنوال کریم خان په حواله لیکلي چې لالوړاندې د 2022 کال له اکتوبر په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په څیړنو کې ډیر پرمختګ سوای، او دوی بزر د دې چیرونو پایلې هم اعلان کړي. خو کریم خان په دې اړه له دغه شپږو هیوادونو او د روم د اساسنامې د غړو هیوادونو نه غوښتي چې د تازه ثبت کړې قضیه په اړه دې هم ورته شواهد او اسناد راټول کړي. دا په داسې حال کې ده چې چیلي، کوستاریکا، هسپانیا، فرانسې، لوکزامبورګ او مکسیکو د پنځمې په ورځ د نوومبر په 28 په افغانستان کې د ښځو د حقونو د سرغړونو قضیه، د شرایطو خرابېدو او د افغان ښځو او نجونو بحراني وضعیت ته په کتو د جرمونو نړیوالې محکمې آی سی سی ته راجع کړه. د جرمونو نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان ویلي چې د ده دفتر په 2022 کال کې په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ د جرمونو په اړه خپلې څیړنې بیا پیل کړي چې تر دې وړاندې د افغانستان د چارواکو په غوښتنه په 2022 کال کې ځنډول شوي وي. خو یادو شپږو هیوادونو ترې غوښتنه کړې وه چې په 2022 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې ترسره شوي جرمونه په خپلو پلټنو کې شامل کړي. کریم خان دغه راز ویلي چې د دې شکایت ثبتول د ښځو پر وړاندې د جرمونو د جنسیت پر بنسټ او بشریت ضد جنایاتو د څیړلو په اړه د ده د دفتر پراخه ژمنتیا څرګندوي. په همدې حال کې ځینې افغان ښځې او د ښځو د حقونو فعالانې د نړیوالې محکمې له دې اعلانه خوشاله دي او وایي چې دا ډول جدي اقدامات به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په بدلون کې اغیزناک وي. د کونړ ولایت اوسیدونکي لطیفې سالارزۍ او په پاکستان کې میشتې د ښځو د حقونو فعالې ماریا نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
د نړیوالې محکمې دغه اقدام ډیر ښه ارزو، ځکه هغه حقونه چې د افغاني خویندو نجونو څخه اخیستل شوي دي، دوی به دغه حقونه بیرته لاسته راوړي. دغه اقدام چې دغه هیوادونه ترسره کوي په جدي توګه باید عملي بڼه اختیار کړي. دا به د افغان ښځو او نجونو پر وضعیت باندې یا د دوی د ژوند په بدلون باندې مثبت تاثیر ولري.
اقدام نشاندهنده جدیت جامعه جهانی در برخورد
د اقدام په افغانستان کې د بشري حقونو او ښځو د حقونو د پراخې سرغړونې په اړه د نړیوالې ټولنې د جدیت ښکارندوی دی. که دا قضیه په شفافیت او قاطعیت وڅېړل شي، نه یوازې به طالبان حساب ورکولو ته اړ کړي، بلکې افغان نجونو او ښځو ته به هیلي ور وبخي چې د دوی غږ اورېدل کېږي. عدالت به د ښځو د وضعیت بدلون کې مثبت اغېز ولري.
د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جرمونو نړیوالې محکمې د دې اعلان په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې د مجاهد په ګډون بېلابېلو طالب چارواکو ادعا کړې چې د اسلامي شریعت له مخې د ښځو حقونه خوندي کړي دي. طالبانو له 2021 کال د اگست راهیسې د کار او تعلیم ترڅنګ پر افغان ښځو او نجونو بیلابیل بندیزونه او محدودیتونه لګولې دي. د بندیزونو د ملګرو ملتونو په ګډون د ګڼو هیوادونو او سازمانونو غبرګونونه راپارولي. تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنر ویلکر ترک په خپله ایکس پاڼه په یو ویډیو کې ویلي چې د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګول شوي محدودیتونه د افغانستان د سولې د پرمختګ بهیر زیانمنوي. ویلکر ترک په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو د طالبانو له حکومته د ده په خبره د تابیز امیزه سیاستونو د زر تر زره لغوه کولو غوښتنه کړې ده.
د دې ترڅنګ د ګارډین ورځپاڼې هم په یو راپور کې په هغه سوالګرو میرمنو چې د طالبانو له لورې راټولې شوي په توقیف کې د شکنجې، ناوړه چلند او د جنسي تیرې د تجربه کېدو ادعا کړې ده. په ورته وخت کې یو شمېر سوالګرو میرمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې هم وویل چې د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا له ناوړه چلند او وهلو ټکولو سره مخ شوي دي. په همدې اړه جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د افغانستان په پلازمینه کابل کې یو سوالګر ده چې وایي د بایومتریک پروسې پر مهال د طالبانو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی او وهل شوی ده. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
یو ورځ د طالبانو یو موټر راغی او زه یې له ځان سره یووړم. یو ځلې بایومتریک کړی وم او بیا یې بایومتریک کړم. دوه درې ساعته یې وساتلم، ویې وهلم او ډېر بد چلند یې وکړ او ویې ویل نور دې ونه وینو چې د سوال کولو لپاره ودرېږي. نو څه وکړو؟ نه مرسته کوي او نه د کار زمینه برابروي.
دا په داسې حال کې دا چې ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې دا کړي چې د طالبانو د نویو سختو قوانینو له مخې د سوال کولو په تور نیول شوې بېوزله میرمنې په توقیف کې جنسي تیری او وهلو ټکولو سره مخامخ شوي دي. دغه راپور چې د زن ټایمز رسنۍ په همکارۍ چمتو شوی او پرون یکشنبه د نومبر په 9 خپور شوی، پکې د سوالګرو میرمنو په حواله راغلي د طالبانو حکومت د سوالګرو د راټولولو د قانون له مخې توقیف شوي او هلته یې جنسي تیری، شکنجه او جبري کار تجربه کړی دی. د راپور له مخې دغو میرمنو ادعا کړې چې د دوو سوالګرو ماشومانو د مرګ شاهدانې وي چې د طالبانو لخوا د شکنجې له امله په زندان کې مړه شوي دي. په دې راپور کې چې د یو شمېر سوالګرو میرمنو پر مرکو چمتو شوی راغلی چې دغه میرمنې د بایومتریک په پلمه وړل شوي دي او بیا د څو ورځو لپاره په توقیف کې ساتل شوي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد د دغه ادعا په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د دوی په حکومت کې یوې معتبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه راپور رد کړ او وی ویل چې سوالګر یوازې د یوې ورځې لپاره بایومتریک ته وړل کېږي او وروسته له هغې خپلو کورونو ته ځي او په توقیف کې نه ساتل کېږي. په همدې حال کې د بشري حقونو یوې فعالې رقیه سایی د ګارډین ورځپاڼې د راپور په هکله خوشیني څرګنده کړه او وی ویل چې نړیواله ټولنه باید دې مسلې ته پام وکړي او د بشري حقونو سازمانونه باید د طالبانو پر زندانونو نظارت ولري. میرمن سایی چې خپله یې د طالبانو زندان تجربه کړی وایي:
گزارش روزنامه زن تایمز و گاردین آنچرا که
لبد مرغ د زن تایمز او گاردین راپور نشوره ده، ولی ده حقیقت لري ځکه د طالبانو په زندان کې د زندانیانو لپاره هیڅ خوندیتوب نشته او دوی روحي او جسمي شکنجو سره مخ دي او د بشري حقونو هیڅ یو اورګان او بنسټ د طالبانو پر زندانونو نظارت نه لري.
اورګان یا نهاد حقوق بشري هم پر زندانهای رژیم طالبان نظارت نداره.
د طالبانو حکومت د عدلي وزارت د روان مریض کال د ثور په 9 د سوالګرو د راټولولو او د سوال کولو د مخنیوي قانون تصویب کړ چې له مخې هغه کسان چې روغ وي او یا د یوې ورځې لپاره کافي خواړه لري له سوال کولو منع دي. د طالبانو حکومت پخواني مرستیال ویان بلال کریمي ویلي و چې مستحق سوالګر د یو سیستم له لارې د افغاني سرې میاشتې ټولنې ته معرفي کېږي او بیا ورسره میاشتنۍ مرستې ترسره کېږي. خو یو شمېر سوالګرو بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو څپو 1924 او 25 مترو
ازادي راډیو څلور وشتا ته
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړی چې د اسلام آباد په ورستۍ اعتراضونو کې یو شمیر افغان وګړي نیول شوی دي. د یاد وزارت ویاند ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبری غونډه کې ویل چې په سیاسي لاریونونو کې د بهرنیو وګړو ګډون غیر قانوني دی، خو یو شمیر افغان کډوال ادعا کوي چې په ورستۍ څو ورځو کې په اسلام آباد کې د افغانانو نیول او ځورول ډیر شوی دي، خو ډیری داسې کسان نیول شوي چې په لاریونونو کې برخه نه واخیسته. نور جزئیات له سنا کاکړه.
پورستی اعتراضونو کې د افغانانو د ښکېلتیا په تړاو د پاکستانی چارواکو د ادعاو په دوام کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې چې په اسلام آباد کې په دغو لاریونونو کې یو شمېر افغان وګړي هم نیول شوي دي. د دې وزارت وایندې ممتاز زهرا بلوچ پرون جمعه په یو خبری کنفرانس کې وویل چې په سیاسي اعتراضونو کې د بهرنیو اتباعو هر ډول ګډون غیر قانوني دی او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په ډیر ژر د دې کسانو اړوند معلومات خپاره کړي. تر دې مخکې د اسلام آباد د پولیسو قومندان سید نصیر علي رضوي تېره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې د تېرې اونۍ د اعتراضونو په لړ کې د نیول شویو زرو کسانو له ډلې شپږ پنځوس یې افغانان دي. همداراز د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د چهارشنبې په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل چې افغانان باید د دسمبر له یو دېرشمې وروسته په اسلام آباد کې د اوسېدو لپاره د پولیسو لخوا جواز ترلاسه کړي، خو په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې په وروستیو ورځو کې پولیس د استوګنې سیمو ته ننوتلي او ډېری هغه کسان یې نیولي چې په اعتراضونو کې هیڅ برخه نه درلوده. د اسلام آباد په شورمور سیمه کې یو افغان کډوال محمد غیاسي غبار چې امریکا ته د کډوالۍ پی یو کیس لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کسان چې په دې اخر نیولی دي تظاهرات یو په پرشه کې لاس نه لري، دوی دا ټول همدلته د کیس لرونکي دي یا کومه کاروبار کوي. کوم خلک چې امریکایي کیسونه لري مخکې امریکایي سفارتخانه کومه لیتر چې ورکړی وو دا لیتر هم د پاکستان پولیس نه مني.
نوموړي امریکا ته د افغانانو د لیک پر پروسې هم نیوکه وکړه. وی ویل که څه هم د ډیرو افغانانو مرکې او طبي معاینات شوي، خو تر اوسه د هغوی د لیک په برخه کې کوم اقدام نه دی شوی. یو بل افغان کډوال محمد اشر سیفی هم ورته ستونزه لري.
مهاجرم په اسلام آباد کې اوسېږم، پرون ماته پولیس دوه ځل اخطارونه ورکړه چې تا نیسو ویل راشه. مونږ کوم مجرم نه یو، مونږ په یونیسیار درې کال دی مونږ سیو یو ثبت شوي یو. مونږ ډېر پریشان یو، یو سل سو کسان نیولې ده. یونیسیار او جامع مدني او حقوق بشر نه غواړو که تاسو مهرباني وکړئ د مهاجرینو ته کوم کومک وکړئ. مونږ ښځه مونږ اولادونه ټول نه خوراک دی، نه مونږ آرام یو، نه خوب کوو، بلکل پریشان یو.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د موضوع د حساسیت له امله له خبرو کولو ډډه وکړه. تېره اونۍ په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني لومړي وزیر عمران خان په ملاتړ لاریونونه په تاوتریخوالي واوښتل او د لاریون کوونکو او د پاکستان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته وشوه چې په پایله کې یې سلګونه کسان ونیول شول. لاریون کوونکو د پاکستان له زندان څخه د عمران خان د ژر تر ژره خلاصون غوښتنه کوله چې له یوه کال راهیسې په بند کې دی. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دې نیولو په تایید د پاکستان له حکومته وغوښتل چې په دغه هیواد کې له میشتو افغان کډوالو سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د دې شورا سرپرست میوند علمي افغان ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کډوال په سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي چې د ویزو د تمدید توان هم نه لري.
لکه څرنګه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله د پاکستان دولت ملت خلکو له افغانانو سره همکاري کړې ده، چې موږ مهاجرینو د مهاجرینو په نمایندګۍ دا خواهش کوم، د اکثره مهاجرینو دا خواهش ده چې پاکستان د خپلو همکاریو ته لږ نور هم ادامه ورکړي. اوس موږ څنګه وکړو؟ مجبوریت نه دلته راغلي، خلک اکثره دلته ډوډۍ نه لري، وږي دي.
هغه همداراز له افغانانو وغوښتل چې د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي او د دغه هیواد قوانینو ته درناوی وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یونیسیار راپور ورکړی چې په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې 800 افغانان نیول شوي دي. د دې سازمان په راپور کې چې د نومبر په 28 مخبور شو راغلی چې سږ کال په پاکستان کې 1000 افغانان بندیان شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د 2023 کال د سپتمبر له 15 د روان کال د اکتوبر تر پایه تر 250 ډېر افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د سوریې د بشري حقوقو څار یو بنسټ وې افراطي غیانو د حلب خار پر اکثریت برخو ولکټینګ کړی ده. په بریتانیا کې د ډیره دغه بنسټ په وینا ل 2014 میلادي کال وروسته د لومړي ځل لپاره د سوریې د حلب خار په بندرونو کې د روسي هوایي حمله پیل شوې دي. د سوریې د حکومت یغې ډلې وای 13 چهارشنبه د دولتي ځواکونو د راکټي حملو په جواب کې عملیات پیل کړی دي. نور حال په دې راپور کې
لڅو کلنې وقفې وروسته د سوریې لدینو شهرونو د تازه نشوتو او دینو ساحو ته د افراطي وسلوولو د ننوتلو خبرونه ورکول سوي دي. په بریتانیا کې ډیره د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ نن شنبه ویلي چې افراطي یاغیان اوس د حلب شهر پر اکثریت برخو ولکلري. دغه بنسټ له 2014 میلادي کال وروسته د حلب پر بندرونو د روسیې د هوایي حملو خبر ورکړی دی. د سوریې د یاغیانو د ډلو مشري د هیئت تحریر شام په نوم یو افراطي سازمان کوي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي هیئت تحریر شام او متحدو فرقو یې په حلب کې پر اکثریت ساحو دولتي مرکزونو او زندانونو ولکه ټینګه کړې ده. دغه بنسټ په وینا د حلب والی او امنیتي قمندانان د ښار له مرکز وتلي او دولتي ځواکونه هم د ښار څنډو ته وتلي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي د دغو یاغي وسلولو د مخکې تک د مخنیوي لپاره روسیې چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد عمده متحده ګڼل کیږي تیر شپه پر دغه ښار له 2014 میلادي کال وروسته خپل لومړی هوایي حمله بیا پیل کړې. د یاغیانو دغه عملیات د سوریې په کورونی جګړه کې د پاموړ زیاتوالی شي. دغه جګړه په 2018 میلادي کال کې پیل شوه چې په وروستیو کې د جګړې لومړی کرښې نسبتا آرام وي. هیئت تحریر شام د سوریې په شمال ویدیس کې د وسلوالو یاغیانو یو ځواکمنه ډله ګڼل کیږي. د سوریې په شمال ویدیس کې دا تازه جګړه 13 چهارشنبه پیل شوه او د حکومت د اپوزیسیون متحدو ډلو د دولتي ځواکونو په وړاندې وسله پورته کړه. ملګری ملتونه وایي د جګړو له پیل سره شاوخوا 14,000 کسان له خپلو مینو کډې کولو ته اړ سوي دي. د سوریې د بشري حقوقو د څار بنسټ وایي په دغو جګړو کې ټول ټال 301 کسان وژل سوي چې 28 تنه یې ملکیان دي. د سوریې د اپوزیسیون ډلو 13 چهارشنبه د خپلو پوځي عملیاتو د پیل خبر ورکړ او ویل چې دغه عملیات د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته د وفادارو ځواکونو د توغندیو د تازه حملو په جواب کې سوي چې تر ډیره ملکی ساحه په نښه کړي دي. د سوریې ولسمشر بشار الاسد چې روسیا او ایران یې ملاتړي دي په تیرو کلونو کې توانېدلی چې له یاغیانو د دغه هیواد پر دوه پر درېیمه برخه کنټرول وساتي. د سوریې بل ښار ادلب چې د حلب ښار په جنوب لویدیس کې پروت دی په جګړه ځپلې سوریه کې د یاغیانو عمده مرکز ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په افغانستان کې د ژمي پر رسیدو او د هوا په سړېدو هر کال د غاز نیولو لامل د مرګ ژوبلې زیات راپورونه خبري. یو شمېر افغانانو ازادي رادیو سره خبرو کې ویل چې د ډبرو سکرو سوځول او غازو د کارولو د سرنګوالي په اړه به احتیاطي او د عامه پوهاوی نشتون د دې لامل شوی چې په ژمي کې ډېری کورنۍ لدې د رقم مسمومي او یا هم مړې شي. روغتیا پالان بیا وایي چې کورنۍ د ژمي په موسم کې د تودوخي وسایلو ته جدي پاملرنه وکړي تر څو لامل یې د مرګ ژوبلې مخنیوي وشي. نور حال په دې راپور کې
ډیرای افغان کورنۍ د زمي په موسم کې د خپل کورونو ته تودولو لپاره لګاس او د جبرو سکرو لسوځولو کار اخلي چې وخت نو وخت د خلکو د مرکزوبلې غاز او سکرو نیولو لامل ګرځي. بې وزلي د بې کیفیت سونتوکو کارول او بې احتیاطي د غازو نیونې او ورته پیښو ستر لاملونه بلل کیږي. د کابل ښار اوسیدونکي بانو حیدری وایي ډیرای کورنۍ د بې وزلۍ له امله په زمي کې د خپلو ځانونو او کورونو د تودولو لپاره او په سندلۍ کې چې د تودوخي له لومړنیو وسیلو ده د ډبرو سکاره پکې سوځوي او د غازو د خطرونو په اړه د احتیاط نه کولو له امله مرګونی پیښې رامنځته کیږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت باید په دې اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي.
مردم توان اقتصادی بالایی نداره و استفاده از صندلی و تازه نکردن و
خلک ډیر لوړ اقتصادي وس نه لري. د صندلی کارول او د سکرو نه تازه کول او په سمتوګه نه چمتو کول د دې لامل ګرځي چې خلک غاسونی سی او هر کال د ډیرو خلکو ژوند واخلي. باید په دې اړه خلکو ته پوهاوی ورکړل شي.
بلخوا د ګازو د کارونې په اړه د بې احتیاطۍ له امله په رامنځته شویو پیښو کې د ځینو قربانیانو کورنۍ وایي باید د دغو سون توکو او ګازو په کارولو کې ډېره پاملرنه وسي. د هرات ولایت اوسیدونکي وحید احمد الکوزي چې د تره زوی په خونه کې د ګازو د خپرېدو له امله په اور لګېدنه کې مړ سوی ازادي راډیو ته وویل:
بچه کاکومو میشه ای قبلا به یک شرکت کار میکرد و داخل شرکت آشپز بود.
زما د تره زوی مخکې په یو شرکت کې کار کاوه او هلته آشپز و. کله چې سهار تللی و او آشپزی یې پیل کړې وه، نورو همکارانو یې ګاز خوشې پرېښی و. کله چې غوښتل ګاز ولګوي یو دم اور لګېږي. لومړی یې سترګې زیانمنې سوې چې وی نه سوای کړی له خونې د باندې راووزي. له بده مرغه په خونه کې کاملا سوځېدلی و او جنازه مو یې راوویستله.
د غور ولایت اوسیدونکي یاسین اشان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې د سون توکو د خراب کیفیت او غیر معیاري وسایلو له امله تیر کال په دغه ولایت کې ډېر خلک په ګاز نیولو کې مړه سول. دای په دې باور دی چې د ګازي بخارۍ خراب کیفیت په کورنیو کې د ګازو نیولو تر ټولو ستر لامل دی.
هر سال از اثر ګاز گرفتگی شاید احتمال میده که بیشتر از 10 تن جان شده از دست دادن.
تیر کال د ګازو نیولو له امله په اټکلي ډول شاوخوا 10 کسان مړه شول او خایي سلګونه نور په روغتونونو کې بستري شوي وي. د خلکو نابلدي او دا د بې کیفیت بخارۍ واردات د غراز د سکرو ټیټ کیفیت یې لاملونه دي.
خو ولې هر کال د زمي پر رسیدو د افغانانو ترمنځ د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د مړینې کچه لوړیږي او ډیر خلک وسني. هڅه مو وکړه د ګاز نیولو د خطرونو د مخنیوي او عامه پوهاوي په اړه د طالبانو د حکومت د امروختي وزارت ویاند شرافت زمان د دغه وزارت د پلانونو په اړه وپوښتو. نوموړي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دغه راز د طالبانو د حکومت د نورم او استاندارد ادارې هم د بې کیفیت او غیر معیاري ګازي بخاریو د وارداتو د مخنیوي په اړه د کړنو په تړاو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له دې سره یو شمېر روغتیا پالان وایي چې کورنۍ باید د زمي په موسم کې د تودوخې وسایلو په ځانګړې توګه د ګازي بخاریو او د ډبرو سکرو کارولو په اړه جدي پام وکړي تر څو په خبره یې د ګاز نیولو له ګواښونو مخنیوی وسي. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر جمعه زاده ازادي راډیو ته وویل ګاز نیونې او سکرونیول دواړه یو ډول لاملونه او پایلې لري.
کسانی که مثلا در خانه سنگ زغال میسوزند،
هغه کسان چې په کورونو کې د ډبرو سکاره سوځوي یا هم د بلوتو سکاره سوځوي باید لومړی ډیر ښه تازه کړي، بیا د په آزاد فضا کې کیږدي چې مونوکساید ګاز چې د تنفس د بندېدو او مړینې لامل کیږي
ډاکتران دغه راز د لیمو د اوبو څښل او آزاد فضا ته د ګاز نیونکي کس انتقال له لومړنیو مرستو بولي او وایي چې په داسې پیښو کې دا لارې چارې وکارول سي. د یادونې ده چې مونوکساید ګاز بې بوی، بې رنګه او د مشخصو ځانګړتیاو پرته د هوا په پرتله لږ سپک کاربن دی او د خورا لوړ خپرېدونکي وړتیا له امله په چټکۍ سره په ټول چاپیریال کې راټولیږي او د مرګ خطر رامنځته کوي. لیدل کیږي چې هر کال د زمي په موسم کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د ډبرو سکرو او ګازو د مسمومیدو له امله د کورنیو د مړینې راپورونه خپرېږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د خبرونو د لنډیز نوروسته به د خبرونه په نیمایي دوهمه نیمایي کې د نیمه نړۍ خبرونه درته وړاندې شي، خو تر هغه مخکې د تاسو را لېګل شوی پیغامونه دي چې ازادي رادیو ته مورا لېګلي، هغه به باورو به خبرونه باورو.
تاسو لا پیغامونو
د طالبانو پراتک سره د افغان نجونو روحیه خراب شول او خراب ده او نور به هم خراب شي. د ټولو افغان نجونو په نمایندګۍ چې زه خپله په موږ انجرکه یم او په دو جامعه کې هم درس میوی د درس نه پاتې شولم، د هر څه نه پاتې یم. زه خپله روحي تکلیف مې ورځ په ورځ ډېریږي. دا چې لیر ورکه ده په موږ باندې، درس نشو ویلی، تفریح نشته، د بیرون ته تګ نشته، د بیرون ته د چلاړې هره خوا کې د طالب امر بالمعروف دریوي چې باید مخ دې پټ که، تکرار دې داسې که، دا حجاب دې داسې دی.
میرمن آرمال یم تابان چې منفی تاثیرات زخت زیات ده خصوصا زمونږ پیغلې اونجونه څنګه وای مخ په ځوانې دودي د دې روحي وضعیتونه ډېر تاثیرات په دوی کې دي له درسه پاتې له تعلیمه پاتې چې یوه ښځه ده چې کار یې کوه اوس چې کله له کاره پاتې ده همدغه خپله په روح روانې تاثیر لري اولادونه وږي معاش نشته وظیفه نشته په کور کې ناست ده همدا چې ځان سره فکر کوي چې زه غرمې ته خپل اولاد ته څه پاخه کړم یا بیګا ته څه پاخه کړم خو طبعا همدغه روحي فشار ورباندې راځي
مرسل وزیری ما غوښتل چې پاینده کې یو ښه استاد شم چې ټولنې ته خدمت وکړم خو اوسې درسونه مې پاتې شول هر څه هیلې مې ارزوګانې مې هر څه مې د خاورې سره یو شول اوس اوسه په کور کې ناسته یم اما په روح او رواني بې حده بې اندازې ډېر تاثیر کړی دی
ستاسو پیغام ستاسو نظر
تاسو را لیکل شوی پیغامونه وو چې د ازادي رادیو نه مو واوریدل په دوهم نیمایي کې د نیمه نړۍ اونیز خبرونه نشر ته چمتو ده خو دې نمخ کې چې خبرونه درته وړاندې شي پام وکړئ د دې سات د خبرونو لنډیسته
استودیو پی یک برنامه خبری نیمه رو
په یوګانډا کې د ځمکې خویدنې په پیخه کې د مړو شمیر پرون د شلو تنو ته رسیدلی دی د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون ویلي چې په څو کلو کې د ځمکې د خویدنو په پیخه کې د مړو شمیر شلو تنو ته زیات شوی دی په پاکستان کې د یو خبریال مدافع وکیل وایي دغه خبریال چې څو ورځې مخکې د ټوریزم ضد قانون له مخې نیول شوی و بیرته په ضمانت خوشې شوی دی دغه خبریال د پخواني صدر اعظم عمران خان په پلوي د رابلل شویو اعتراضونو پر مهال د وژنو ادعا و په باب څیړنه کوله د اسرائیل پوځ وایي نن یې د لبنان د حزب الله ډلې خلاف هوایي حملې کړې دي د پوځ په وینا دغه حملې د لبنان په جنوب کې د حزب الله د فعالیتونو تر کشف وروسته کړې او دغو فعالیتونو هغه بوربند ته خطر پېښ کړی وو چې څو ورځې مخکې نافذ شوی دی په داسې حال کې چې افراطي وسلوالو د ترکیې لملاتړ برخمن متحدانې پرون د سوریې د دویم لوی ښار حلب ځینو برخو ته ننوتل ترکیې پرون د سوریې په بل ښار اتلب د روانو حملو د مخنیوي غوښتنه وکړه د امریکا متحدو ایالاتونو پر تایوان د جنگی جټ الوتکو رادارو د سګو د پرزو او دغه راس د ارتباطاتو د تجهیزاتو د خرڅلاو هغه قرارداد تصویب کړ چې ارزښت یې 315 میلیون ډالر ته رسیږي د خیبر پختونخوا په کورم کې د شویګانو او سنیانو لووربند وروسته د دواړو خواو ترمنځ د تازه شخړو لکبله د دیال لسنورو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړ شوی
نیما نړۍ
خسره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوزه په دمر خوشاله
د افغان خوزه د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې د نیمې نړۍ یو بل خبرونه ته خراغلی د نومبر 15مه د خځو پر وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي د نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده خو افغان مېرمنې سره له دې چې د طالبانو حکومت خپل ټولو لمړنۍ حقونو څخه به برخې کړې دي کورنۍ تاریخوالي هم دوی زوروي د ګڼ شمیر خځو په خبره کورنۍ خوشونت تر ډیره لغه مېرمنو سره کېږي چې میونه متادوي
اول کې و چارته وهله اما د سه متات نه و وخت چې پودری وهله د پیران کې دا کار شروع کړه او بس دلته ځتی بيخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ما تیر کړه
د جمهوریت پر وخت ډیرای خځو رسمي یا هم غیر رسمي داندې درلودلې ما شخص په مرسته ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کوله خو اوس دا چې د طالبانو نظام پر دوی باندې د کار کولو لارې بندې کړې دي وایي کورنۍ تاوتریخوالی څو برابره زیات شوی دی د دوی په ډله کې هغه میرمنې هم شامل دي چې میړونه یې معتاد دي میرمن لیلما 15 اولادونه دا چې میړې معتاد و په یوازې ځان لوی کړي هغه وایي مور پلار یې د دې په ماشومتوب مړ شوی و ترې داسې کس ته واده کړی وه چې هغه په نشه یي توکو روږدی و لاغلې لیلما سره مې د هغې په ژوند کې د ستونزو او دا چې څه ډول یې خپل اولادونه لوی کړي مرکه کړي هغه په پیل کې وایي
ما خپل ډیر مشکلات لیدلی او ما مور نه دلوده زلمور یو نیم کلنه پاتې سم لپاره 15 کلنه یتر په کور کې لوی اسومه زه ته ورکړې او ما یو کلونه لید صدا څوک د زی چاته ورکړې زه می تر ورکړم د ما په نکاح کې صدا نکاح ورځ می وعده راغی ما ولید نو د ما انده د ما ژوند تبا کراته متاسفانه موتاد ډیر رنج می په دنیا کې ولید ډیر دا اوس می وینم اوس فلانه په دې شرایطو کې
څو وخت پوس په بیا چې دای موتاد دی
هغه وخت کې پوسم چې منګه ماجر لون ایران تلاړو چې بیر تراغلم بس ذاتی دا سړای ماته سړای نس دا ذاتی نه د ما میړس نیم ته خرڅ راکنه نیم اسراف دغه 15 واره اولاد مخپل وروزل خپل مزاحمت وست خپل ماته زله مکتب نه استلې او ما ترمه اتم سم کې او ما بیر ته مکتب شروع کښ پی می ویل نو ما لولا سره ډیر وخت سره مرته پلار سوم مور سوم
تاسو په مخ کې کوم څه وڅخول څنګه پوسولي
وزه هغه وخت پوسم چې دای موته د زده چلورو بچیانو چکتنه او ما زغه وخت پوسم صدای موتاد اول کې و چارت وهل اما داس موتاد نه و د وخت ته پودری وهل د پیران کې دا کار شروع کړو بس دلته ځتی بیخي ختم ک ډیر یعنی دردون کې ځون ماتیر کړه
د تاسو تر چې کله تاسو ورکولې په اول کې پختنه نه وکړي دا سړی څامل لري
نه که پختنه کړي وای ولې باندې مزبن تبا کېده پختنه نه وکړي مقصد واري کړم ځان مقصد لړې واري کړ
بیا تاسو را دي مېړ برخورد سره قامو وهلې ټکولې چی کول
ډیر خراب برخورد در سره کو ډیر نزون په کډاونو کې تیرسته همیشه به جنگ کو همیشه به داوی کول بونه به کول پارچ باندې شه به لکور وړل خرڅول به ماشومان به دي ما وهل زبې وهل ما نو ډیر یعنی ډیر تاریخ ځون مې تیر کړای واقعت سره
بیا کوم څوک تا درلودل چې ورسې خپل د زړه راز ورته وای خپل غمو سره شریک
دي نه هیڅوک مې نه دلوده یو ماما مې ماما مې مرسه ما هیڅ چا دې ما لاس نیوای ونه کوي هیڅوک نه و چې ما تکیه پی کړی وغیر خدای پاک نه نو خپل مې منډې کولې خپل مې مات کاو خپل مې درس ویلې خپل مې د اولاد وروز فقط مړې لالارې دې حياتې لالارې دغه پېښه ما مخ کې ونی ولا صفقات دغه مې وکړ چې ما درد ډیر تیر کړه او زه دغه کندې نه ما زه سي تیمان نه ما وقت سره ډیر ما ته درد اوره ده په دې خاطر چې ما خپل ډیر درد لیدلای ده زه دې نور لزړه ناراضه
کله چې خپل خپلوان کور ته ورتللې تبي خبره ده چې هغه په دې پېدل چې تا میړه موتاد ده د دوی برخورد به له تاسو سره څنګه و
سم سره چې هم راسته و نه کړه فقط خبرې به کولې مثال رشخان به واهدي ما په اولاد به ډیر بد تاثیر به کاو ډیر به ما په اولاد بد تاثیر کاو روحان به دوی نارامه و همیشه به راته لموري دا پلار مې ولې دسی کوي مونږ ته ولې خلک تانی راکې خلکو به ډیر تانی د ما اولاد تور کولې ما ته په مجلسو کې مخامخ یل کېده ما وزن تیر او څه به میلنو د مونږ خلک سي دي یعنی ډیر ساته د دانش ټیټه ده دا ته هغه کسان چې درس او تعلیم کړی و غوډی لایلې راته نو هغه نورو نه خو به موایت ګلانه کوله واقعتا د مونږ خلک هغه یو متل دی وای وای مول لیدای نسی وګی ته ورکولای نسی د مونږ خلک دغه خاصیت لري
تاسو ته هم دا ویلې چې میړه د موتاد د رقم پیغوري درکوه
او پیغوري راکاو چې پلانې ځای کې مې ولید پلانې ځای کې ناست او داسې وهل او څنګه همیشه به دغه خبرې باوي ما به ډیر رنج وړ اما بیا به مې څه دونه رنج مې درلوده مګر مجبوره وم د خپل اولاد لپاره مې نفقه پیدا کوله باور وکړه ما شپږ میاشتې نانبایی وکړه ما ډوډۍ پخوله په خپله کوڅه کې په خپله کوڅه کې مې پخوله اما ما هیڅ وخت د سې کار ونه کړ چې زه لاس می چاته وکړم له چا نه مې قرض ونه غوښتي موږ په خپلو کې ډېر شتمن و اما ما له چا نه قرض اته ونه غوښتي ما خپل ځوان مخ کې بوته له خدای پاک ناراضي ما شکر ده چې یعنی که دغه وسم ځوان ډېر په مشکلاتو تیروم اما لاس می چاته وکړ نه ده خپل کولای سم رفل ارمه کورسونه لرمه موزشی دغه خزی را سره د انجونی را سره زه واقعت سره په دغه انجونو سره ما سره د افتخار پکوم ما تم خور دی امور دی ام د خبره خپل می دی
bale دای تاسو میړه بچ کور ترته بیرون به نشا کړو خالی به سره قام سروازه به سره قام چیرته کې ناست
bale د سه و چې یاره بلړ شلش په بدای نه و شلش په باد براغی باور وکیا چې اتا کالې به خزنده کړي و خزنده دا به مې امام ته ولېګه پیسې به مې ورکړي لاړ به امام ته یا به مې ماما ته یلې یا به مې بل چا ته یلې چې دا بوزه امام ته به بوت سر به پی جوړ ک کالې به پی وست کالې به چې بیرته راوړ کالې به ما سوازول هغه دې منځلو نه و غون به سوري سوري و خزنده به کړي و داسې خزنده به کړي و اصلا ایران پاتې و مڅ زه څه وکم همیشه به ما به خدای پاک ته همیشه دعا کول چې یا پاک خدای خدای مې دې دې سړی نه ذاتي خلاصه کا یا زلاله سم یاد دې خدای مړ کا اما مړم نسته مجبور سم ذاتي مې خطې واخسته جدا سومتي
خط دې څنګه وخت آسانه او سخت او قبلوي څنګه کو ځکه افغانستان کې دا مسایل سخت دي
ډیر سخت او ډیره ماته مشکله و ډیره مشکله و دی تقریبا وکاله لاړ ایران ته چې لاړ بس ما غیابي طلاق دې وخت ما دولت ته مراجعه وکړه چې درې کاله په شریعت کې دي چې یعنی نفقه خپل اولاد ته یا ښځې ته څوک ورنکړه باید هغه غیابي طلاق واخلي بیا درې کاله خو دې ما نه وکاله تیر سو وکاله بعد بیا زه لاړم طلاق مې دې وخت
طلاق دی څنګه واخسته آیا دا طلاق اوس اتا میړه ته دی منلو وړ دی
وو خود وړ منلو وړ و کنه و دای تیراغ ذاتی اما محکمه ته وغوښته ورته یې لیز تا د دې نفقه ور نه کړ اولاد خو سی ک تا د نه لیز دا که زل کومه کی دا چی کی نو دی خو دیوالونه نه خوړ دا اولاد خو د خوري نه خوړی کنه تا خو دا فکر ځان سره نه کوو تا نه شي کولی نو تا دا فکر ځان سره نه کوو د مولاد چی خوري
بیا لغه وروسته تاسو نه زوراولې وخت نه وخت کورته نه راته
نه کورته دې مونږ نه راته د سیکله کله به تی و یو ورځ هم دغه د لور کره مې زه تللې وم لور مې واده سې و لور کره مې تللې وم د پما باندې وار وک ډېرې ولما سیمې راته راغسته و بیا د همسایګانو د لور مې همسایګانې و خو دې خلاص کړم بیا وزه ته زنګ و او زه نفر راغله بیا بوت بیا دوه شپې باندې ک بیا پاس لغه نه زتی بیا زتی غرض و نه ک
له طلاق وروسته دا کار وک
و بل طلاق دی لور کرا می اومته دایره په ما و
د څه ویلې یعنی امدا خبرې کوله چې والدی طلاق واخسته
والدی طلاق واخسته والدی اولاد مې راس کا واخسته ټول اولاد دی والدی راس کا واخسته مرته مالک ته غیرت دلودای ته خو اولاد ساتلای و نو ته ځان نه ساتلای اولاد څنګه ساتلای سي دا خو خپې دې چې یعنی د دې هدف بل شي نه و د دې هدف دا و چې یعنی ما ته خرچه راکا ما ته پیسې راکا لکه اول کې چې امدا سي راستوړي د هدف امدا و چې ما دې خپل غلاندې ونیسي چې دا مجبور سي زوی راکا بوته یا ورکه زوی می واغای بوته وی تختاو بیا می پیدا کړ ان لقنداره می بیرته راوسته بیا می دالک بیرته پیدا کړ دوه کلن زوی می وتختولای ورسته نو هغه بو ځان سره نه پیغم چیرته بو بیا می قندار کې پیدا کړ ته وام غسترامس
دا هر څومره درته سخت تمامیدل چې زوی درنه وړای و دالی په څومره سختي بیرته پیدا کړ
والا تقریبا یو هفته ورپسې وګرځیدلو یو هفته مکمل بیا می پیدا کړ سختي خو ډیره سختي ورته اوس هم ما غسی مشکلات لرم اوس هم دا چې یو کور نیسم یو کړه کوم یو جنه بل ځای ته ځم هلته ضمانت غواړي مثلا یو کړه چې کوي هله وکیل ګزارته به ځي غته به ځي دغه ډېرې ستونزې دي ماته خو خدای داسې مې زړه تور سوی دی له دې مملکت نه چې وایم بېخي یا داسې ځای ته لاړه سم زتي څوک نه وینم داسې سویم دغه نن ما کړه راوړې ده زه زه فلم برداري درته وکړم دا ځای در وښیم زړه دې راځي چې څه رقم ځای کې زه ځون کوم اما څه وکم مجبور یم زه مې له اوس زوی سره وړکی زوی مې پاتې یم نور څوک نه سره سره لورګانې مې واده سولې
اوس هم ته خپله باید کار وکړې ډوډۍ پیدا کړې
اوس هم خپله کار کوم خپله نه د مرې کار کوو د خیاطي کوو نسته په خدای کار هم نسته فروش هم نسته زه ګنډې افغاني جوړوم تولید مې ګنډې افغاني ده ډېر کوشش کوم دغه نه کېږي چې هغه کرایه پوره کړم
اوس داسې کورنۍ ګورې چې هغه لورې موتاد ته واده سوې ده ځکه خپله په تاسو باندې داسې یو سرنوشت تېر او تل خپل ژوند نه څومره ډاډ ورکې څومره خپل تجربه وسره شریکه
والا همیشه چې دلته ما سره راضی د انجونی ډیری چې دی نه اوس خلک زره وخیار سوي دي وختنه کوي مثلا د سینې کې چې خپل لور موتاد ته ورکا اما ست د سیکز استات چې د لکه ما غوندې ژوند مخ کې بیا یې بیچارهګانی مجبور دي نو مېړه چې موتاد سي د څه فکر وکړل کمل نو ا دې غزوند څه په درد لګيږي هغه د سیدا متل دی دی جامع چونجای ده هغه لمنځزي او نه مړکولای سي نه شړلای سي څور سره وکي نو مجبور یې ژوند بکي د سیکه زیدي بیچارهګانی چې زیدي خلکو په کورو کې کار کوي د خلکو کلاشوي کوي د خلکو مثلا نشتمنو کورو ته زیدي غودي کالی مینځي د غودي کورونه پاکي ورته هم خپل ډوړی پیدا کوي په دې چې مجبور دي څوک د سې کورنۍ ډیر ست د سنجونې زپی زنم د سې کې زپی زنم باور په خدای وکړ چې راضي ماته زاړي 2 ساعت 3 ساعت زم ما سره غږیږي زه بیا مرته وایم ډاډګر نه ورکوم او مې ماتو خپل غیرت وکه هیڅ وخت ځان مه تسلیم وې مسلک زده که یو خیاطي زده که یا د عقل دا د خپل ماشومان کالیم چې وګنډې بیا هم د خیاط لروپۍ نه خو غکیږي مخکې کیږي
هغه کورنۍ ته څه ویل لري چې په همدغه اوس شرایطو کې هم دوی خپلې لونه داسې چاته ودوي چې هغه معتاد وي دوی ته به څه ویل ولري په اخر کې
ولا داسې کورنۍ ته زه د پیام لرم یا پیغام ورته لرم چې دوی اول باید کوشش دا وکړه چې هغه کورنۍ وپېژني د خپل لور مثلا داسې نه کاسې ژوند ورته تباه کړه آینده ورته خراب کا بیاغه د ماشومان چخته نسی دغه وخت چې لور ونی چې ساتله دغه ماشومان هم نسی ساتله نو هغه مور مجبوره ده مکلفه ده چې خپل اولاد ته هر رقم کیږي یا مړې ډوړې به پیدا کړي یا به گدایی کوي یا به مثلا زیکار کوي یا به هر رقم چې کیږي نو مجبوره ده په دې چې مور ده وخت یو جلې چې مور کیږي هغه د مورتوب درجه ته اخلي په چی شي اخلي چې مور ګوره یو لس مرتبه وای دی مور نو ملکیږي بیا په دولسه مرتبه د پلار حق ده اما مور درجه ولې دومره جګه ده په دې چې وخت چې یو ماشوم پلار نه وای زی قدم کړي پیش لدین ته هغه ولېږي مور وخت یو لرزه په وجود کې پیدا کیږي لکه قلب چې کته ولېږي دغه سې کیږي نو دغه چون زه خپله مور ما خپله لیدلې دي ما خپله تجربه کړې دي
دا یوازې میرمن لیلما نه ده چې په ګډ ژوند کې د خوښۍ پر ځای له ستونزو او درد و غم سره مخ شوې ده ډیری داسې ښځې شته چې هغوی له واده وروسته په دې پوه شوي دي چې میړه یې معتاد دی روزو دې ته کله چې نارینه د ښځو نفقه نه ورکوي اولادونه یې نه ساتي او علت هم د دې سړیو په نشه یي توکو باندې اخته کیدل وي میرمنې د ژوندي پاتې کیدلو لپاره د اسلام د دین مطابق څه کولی شي په دې اکله دیني عالم قاضي محمد الیاس مدني وایي
دغه ستونزه او دغه مشکل وجود لري خصوصا په افغانستان کې ولې چې د افغانستان اطرافي سیمې دي او په یو دروغجن او کاذب غرور کې دوه پراته دي او د همدغه وجه ده چې زمونږ په ډیری اناناتو کې زمونږ په ډیری فرهنګ کې د ظلم او د وحشت ترک لیدل کیږي څنګه هغه لمنګه د فرهنګ نوم ورکو یا د اناناتو نوم ورکو یا د کلتور نوم ورکو خو چون هغه د اسلام له نظره د ظلم سره واقع کیږي او په اسلام کې د دې شی لپاره هیڅ محل نشته چې دا شی به تطبیق شي په همدې اساس باندې رازو د غنمه نقطې لا چې تاسو له اوکړه چې مېرمنې په کور کې ناسي د خوندانو د نفقې وسره کوم فکر نشته دی یا کوم سوچ وسره نشته یا د اولادونو کې شوی د اولادونو د تربیه او د نفقې سوچ وسره نشته دی ولی دغه خوند به یا مثال د خبرې د مسافرې په دسې دغه کې ورکوچ هغه په کلونه کلونه مېرمنې ته نه راځي یا به مثال د خبرې معتاد وي هغه هم د مېرمنې په کیسې کې نه وي دا ډول هغه حالات دي چې دا د خځې سره په ظلم واقع کیږي او د اسلام د مبارک دین دا نه قبلای کچرته کوم خوند په دغه اټکل کې مسافرې چې زغ خپل اولادونو ته نفقه غټمه او زروپې غټمه مثال له خبرې خلیج ملکونو کې مسافرې دا هم د شریعت خلاف دی ولی چې شریعت او اسلام مبارک دین د ابو سرد عمر قسم موجوده ده او مشهوره ده ټول اوریدل ده چې د شپږو میاشتو په نهایت کې د شپږو میاشتو نه زیات د سفر اجازه نشته هم په دې صورت کې چې دغه د سفر اجازه وو د مېرمنې نه اخلي مونږ بدبختانه چې مونږ په هر برخه کې د مېرمنې د اجازه خبر چې دا مونږ له عیب خاري دا مونږ له عار خاري دا شرم مونږ د خاري چې څنګه د مېرمنې اجازه والم سره د چې دا یو مسنونه طریقه ده شریعت طریقه کته په دې سفر باندې زیات به د خزن اجازه اخلي یعنی خزن موافقه تاسو سره شرط دی دویمه خبره دا ده کچرته معتاد وي نو معتاد سړي سره هم همدغه ستونزه پیدا کیږي نو د دې د حل لپاره کومه او تاسو متوجي شو مېرمنې به خصوصا په دې برخه کې مبارزه وکي او د وخت قاضین چې هر څوک موجود وي حاکم نظام قاضین هغه باید عادل نه کار ولی او په حقیقت توګه هغه چې د اسلام مبارک دین حکم کړی دی باید هغه تطبیق کړي د اسلام مبارک دین لکه څنګه چې نارینه ته ګوره اسلام کې عادل دی اسلام کې ظلم نشته چې خزن نشي کولای او سړی کولای شي نه او تاسو یو کنه چې خسرې طلاق ورکول شي خو بدلی د خزه سره نشته دا غلطه خبره ده د شریعت خلاف خبره ده نو لکه څنګه چې نارینه د خزه ته طلاق ورکول شي جداوال اختیارول شي هم د غرض خزه ته هم د حق مسلم حق الله رب العزت قران او حديث ورکړي دي چې اغه له مونږه فقط نمونه فرق دي له مونږ طلاق وي اغه له مونږه خلع وي نو د سړي لپاره د طلاق د استعمالول شو خزه لپاره د خلع لفظ استعمالول شو د نفقید نو ورکول په صورت کې یا د خزه د نورو مسایلو ته رسیدګي کول پنه کول په صورت کې چې هغه مطلب ته نور خواهشات پرانه کې شرعي خواهشات ته پرانه کړی شي نو په دې اساس په دغه صورت کې خزه کول شي چې محکمه ته رجوع وکي او د دې میړنه د خلعي مطالبه وکي د میړنه ځان جدا کی ځکه چې د میشتو میشتو سفرونه د دوته د نفقه نه ورکول یا د دوه مشروع خواهشات نه پوره کول دا د شریعت خلاف عمل دی او په دې ټول صورتونو کې خزه کول شي چې محکمه ته رجوع وکي او په دې برخه کې د خلعي مطالبه وکي او خلع د دوه مسلم او سالم حق دی به قاضي به دې باندې فیصله وکي او دا دواړه سره جدا کی
د پهمان اوسیدونکو جانغه وای چې افغان میرمنې د ژوند په بیلابیلو برخو کې ګڼې ستونزې لري خو کله چې له نورو ستونزو سره په کور کې هم له معتاد سړي سره مخ وي په خبره عمر ورته د زهرو غړپ شي
دغه مسله په ټول افغاني ټولنه کې متاسفانه شته، دغه ستونزه شته ده. د انجونو پلرونه یا کورنۍ مخکې له دې چې خپل زوم وګوري چې د سړی سړی ول سړی د کوم عمل کوي، پر نشوي توکو اخته دی نه دی، یا مثلا د دې هغه عادي ژوند څه ډول دی، نور ټولنیز ژوند څنګه دی، کورنۍ ژوند څنګه دی، دغه اړخونو ته متاسفانه چې زیاتره کورنۍ پام نه کوي، په خاص ډول د انجونو پلرونه او میندې دې برخه کې تر ډېره ملامته دي. موږ لیدلی هم دي چې ډېر کله دا ډول انجونې چې واده شوي دي، بیا له واده مخکې هغه هلک یو ډول ورته مقابلې یا خپلو خپلوانو یا هغه خیخانو ورته معرفي کړی وي چې زما زوی یا زما وراره یا زما دغه خورایا یا پلانکې، چې دوی ورته په اصطلاح هغه جرګه کوي که نه. نو دا دغه ډول سړی دی، خو کله چې هغه له واده وروسته معلومیږي بیا دغه یاس په اصطلاح برعکس تاخیږي. نو دا ډېره یو لویه ستونزه په ټولنه کې را پیدا کولی شو. زما چې لیدلی دي ډېری نجونو ژوند له همدې امله خوار زار شوی دی، او تر اوسه دغه ستونزه په افغاني ټولنه کې شته دی. متاسفانه چې زیاتره کورنۍ دې برخې ته پام نه کوي، ډېرې پېښې مونږ په دې برخه کې لیدلی دي. خو بیا افغاني ټولنه ده نور هغه مسایل هم پکې بدې شي راتللی، ځکه چې یو ځل نجلۍ واده شوله نو بیا د طلاق مسایل دا شین هم بیا نشي کېدلی. نو هغه مشرانو چې ویلي دي چې څو برخو کې به ډېر پام کوي، یو له هغې نه دا وه چې د نکاح په کولو کې باید ډېر احتیاط وکړي. نو هغه همدغه مسله یادوي. نو زما له کورنۍ غوښتنه دغه ده چې دې برخو ته ډېر پام وکړي، د خلکو په پیسو دې نه تېر وځي، د خلکو په دې لاپ شاپ دې نه تېر وځي، دوی دې لاړ شي په لوري څوک جرکه کوي، په خور یا مثلا د کورنۍ پر نورو خزینه باندې مقابل لوره جرګه کوي، نو دوی دې لږه پوښتنه وکړي، ډېره کنه کې لږه پوښتنه دې وکړي، او هغه د مقابل لوري په تړاو دې پوره معلومات ترلاسه کړي. اوس رخوا کې دې کسان وسو ټکنالوژي ده، هغه لکه عکس وي دا کوم دې نجلۍ ته وښودل شي، نو دا هم حق لري، ځکه اسلام ورته حق ورکړی دی چې که دا یو ځل وګوري البته نو دومره حق خو لرلی شي. نو دغه برخو ته زه فکر کوم که پام وشي نو بیا به راتلونکي کې دغه جنجالونه نه وي چې اوس ورسره خلک مخ دي.
کله چې داسې مسایل رامنځته کېږي، البته ځینې کورنۍ سره له دې چې په پیل کې د زوم په هکله پوښتنه نه وي کړې چې دا څه عمل لري، دا څه رقم انسان دی، له واده وروسته یا وخت دې ته مجبوره کوي چې هغه هماغه موتاد سړي سره څه رقم ځوان چې هغه باید تیر کړي، کله هم دې ته غوږ نه نیسي چې دا څه ستونزې لري، او هغه په کور کې وهل کېږي، ټکول کېږي، د کور وسایل دا موتاد سړی وړي خرڅوي، خو بېلابېلې ستونزې وي. دغلته هم بیا دې سره څوک مرسته نه کوي. په دې هکله تاسو دیو نارینه په صفات باندې څه وایې؟
دلته بیا هم د پوهاوی خبره کېږي، او متاسفانه چې دغه ستونزه شته دی، ځکه چې ډېر کله چې دغه ډول نجونې چې له واده مخکې یا مخکې له دې چې دا کوژده شي د هلک په تړاو باندې دوی معلومات نه لري، خو کله چې دوی واده وکړي او ژوند جوړ شي بیا وروسته سړی بدل وي، نو دغه ستونزه شته دی. او ډېر کله چې نجونې واده شي هغه که په هر حالت کې یو بس نو په دې راغلي ده، نو هغه مقابل لوری که سړی وي او که نه وي، پر نشه یي توکو اخته وي یا بل کوم عمل کوي، بد عمل وي، نو بس دا ونجلې مجبوره ده چې د عمر تر اخره ماغه ته خپل وختان سپین کړي او تیر کړي وته. خو دا ډیره لوی ستونزه ده. زموږ هیله دغه ده چې مخکې له دې چې موږ دا ډول پښیمانه شو، په کار دا ده چې د نجونو له ورکړې مخکې باید مقابل لوری وکتل شي او ولیدل شي چې دا څه ډول سړی دی.
ابراهیم سپېڅلی چې خپله یو پلار دی، په دې نظر دی چې د لور د ودولو پر وخت دا د پلار مسؤلیت دی چې د هلک په هکله پوره معلومات پیدا کړي، ځکه له واده وروسته چې بیا زوم معتاد ثابتېږي دا ډېره سخته وي چې د پلار کورنۍ جلۍ له کوم اور څخه چې دوی پکې اچولی وي بېرته وژغوري.
خپل مېرمن په نس نه مړېږي، خپل اولادونه ورڅخه پردې کېږي، په ټولنه کې درپدره ګرځي، بې سواده اولادونه ټولنې ته وړاندې کېږي، ټولنې لپاره یو ناصر جوړېږي. نو ښه خبره دا ده چې مور پلار د زوم په ټاکلو کې ډېر پروټین څخه کار واخلي، یوه ښه کورنۍ انتخاب کړي، نه یوازې د هلک ښه هلک وګوري بلکې مور پلار یې هم وګوري چې څنګه خلک دي، ځکه چې ښه مور پلار یې هغه بیا ښه هلک روزي، لکه څنګه چې دوی خپل لور ښه روزلي او خور بیا هلک ښه روزلی. نو دا فکر په کار دی، د دوی مسؤلیت دی، داسې نه چې د ځان لپاره یو مسؤلیت بولي چې یو څوک د خپل لور لپاره داسې څوک وټاکي چې هغه روسیا په کار پوه، تعلیم یافته، هوښیار او له ټول نشو څخه ژغورلی. مور پلار مسؤلیت ته دی، په دې کې باید څېړنه وکړي، فکر وکړي، که دته مرکه راځي چې دا ستا لور مو د خپل زوی لپاره غواړو یا د ورور لپاره غواړو یا هم د خپل وراره لپاره غواړو، دوی باید مخه ډېر فکر وکړي، داسې عجله ونه کړي، تلوار ونه کړي، دا غالک د ملګري وپلټي څوک دي، ځکه وایي خواري چې څوک پېژني ملګري وګوره، هغه ملګري او د ملګرو سره باید تماس ونیسي، د کورنۍ وڅېړي، شاوخوا وڅېړي، کاروبار کې هغه د کار څخه ورسي، ورې څوري سره کښېني، غیر مستقیم د هالک سره وګرځي جاته امکان ولري او خره مخه کچی دی اجل او کی تلوار او کی پټ سترګ باندې پریکړه او کی یو ورځ کارن دی د ورځ کارن دی دا څنګه چې کتاب مران یو څه کتاب خرڅ کمه چې بل انجلی سره کور وو وتله نو بیا غستالور نه ده په دې لاس باندې کبخ کی چوه نو سره کور وو وتله بیا چې بل سره کور ته ختم کړ نو بیا خره مخه غرو ینی یا مثلا چرسی یا نور په نور ناور نشو باندې اختای هغه نسخه چې خپل نس مور کی نسخه ولا چې په ځان کالی برابر کینو چې په دې په غاره کې شزم لودلې ځا اولادونه لودلې نو په دې دا څنګه وچلې مجبور کیږي چې هغه د بچا په غاره کې لودلې هیڅوک پښتنه نه کوي پلار مجبور دی مور مجبور ده چې د لور ته کالی ور وکی لور ته ډوډۍ وکی لور په نس مړه کی او د لور وښکی ور پاکی نو ډېر احتیاط پکار دی ډېر احتیاط اول زه کوشش کوم بچوک مې کوشش وکړ څو کوشش وکړي چې د خپل ځای لپاره څنګه لور غواړي د خپل لور لپاره هغه څه باید خوند پیدا کړي په کار پوی تعلیم یافته یې په ژبه پوز باندې نو شو خلاص
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 4 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
چی تو آتا پلیاز بند را پسڑاشی ولی والی داسی اوشی چی گلاب گلاب زوانان میں پپردے مزدور ملوشی ولی والی داسی اوشی ولی والی داسی اوشی